تشکر از اینکه در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. حالا هم در نیم ساعت دیگر اسمت سارون با شماست. خوش آمدید شما.
ډیر مننه کوروادان اته بجیش وی قدر منوریدونکو د دې سات پخ پروانه کې اوري چې د کندوز چارواکي وایي چې د دغه ولایت اکثره سیمه تصفیه کړې دي او د طالبانو مهم مرکزونه یې نیولې دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د مسالې د سوله ییز حل لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د دې او نورو راپورونو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. لومړی د افغانستان او نړۍ خبرونه قسیم سولمر وړاندې کوي.
لمړی هم د څو مهمو خبرونو سرخطونه. د کندز سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ښار کې په وروستیو عملیاتو کې ښه پرمختګونه درلودل. په ننګرهار کې د دوو محلي راډیوګانو مخې ته چاودنې وسوې. او په نړیوالو خبرونو کې راغلی چې د ترکیې په پلازمینه انقره کې پرون دوو غبرګو چاودنو لږ تر لږه 90 کسان وژل. د هم بشپړ خبرونه. د کندز سرپرست والی وای په پرونی پوځي عملیاتو کې دغه شهر ځینې مهمې سیمې له وسلوالو نیول سوې دي. همدلا د نشي ازادي رډو تو ویل چې یوازې د کندز شهر په یوه سیمه کې د وسلوالو لږ مقاومت روان دی. د یو سپینزر شرکت چې هلته د وسلوالو طالبانو یوه اډه ونیول سوې دغه راز د ملي اردو د جلب او جذب قمانداني هم د دولتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. یوازې په علي خېلو نومې کلي کې لږ ستونزه لرو. دې خواته کابل بندر هم کاملا تصفیه سوی دی. د کندوز سرپرست والی وای درېمه حوزه او د خان آباد بندر خواته پرتې سیمې هم نیول سوې دي. والی وای په دغو عملیاتو کې چې اوس هم روان دي د دولت ګڼ وسلوال مخالفان وژل سوې دي. افغان حکومت په کندوز کې د وروستیو شخړو له کبله څه باندې 2000 بي ځای سو کورونې ته د مرستې رسونې چارې پیل سوي دي. اجرایي ریاست وایي اوس هم د بي ځای سو کورونې سروې روانه ده. له خو اړو کورونې سره بشري مرستې پیل سوي چې سروې بشپړه سوي ده. دغه ریاست وایي مجیب الرحمن رحیمی ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
متاسفانه
حادثه اساسي دی. د کندوز پېښه په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې یو کم ساري پېښه وه. دا یو غموونکې پېښه وه چې د جنایتونو او وژنو له کبله څه باندې 2000 کورونې ورڅخه تخار بدخشان یا هم د بلخ په ګډون کابل ته بي ځای سوي دي. بل خو د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشي ازادي رادیو ته ویلي چې په پرونی پوځي عملیاتو کې افغان ځواکونو زیات پرمختګونه کړي. د هلمند والی د دې ولایت له اوسیدونکو او نورو افغانانو غوښتنه وکړه چې د سری میاشتې له ټولنې سره مالی او بشري مرستې وکړي. څو دا ټولنه وکړی سي د عاجلو پیښو پر مهال د اړو کسانو لاسنیوی وکړي. د تلیا میزان میاشتې وروستۍ اونۍ د سری میاشتې ټولنې لپاره د بسپنې ټولولو اونۍ ده. د هلمند والی مرزا خان رحیمی پرون په یو پیغام کې چې د هلمند د مطبوعاتي دفتر خبر کړی دغه غوښتنه مطرح کړه.
لا تاسو ټول یو ودوالونه هم توقع تقاضا مداده سه دی خیریه مؤسسه سره تاسو کومک وکي سه ترغو دی وکولای سي په خاص حالاتو کې د مغل خلکو سره کومک کوو.
لازادې رجو خبرونه اوري. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې په وړاندې د افغانستان د ټیم وروستۍ دوه بریاو په راتلونکو مهمو مسابقو کې د افغان ټیم شو لسته راوړنو ته زمینه برابره کړې ده. افغانستان پرون د زیمبابوې په وړاندې خپله دویمه تمریناتي مسابقه هم وګټله. د کرکټ بورډ وایاند فرید اوتک له زیمبابوې د ټلیفون له لارې ازادې رجو ته وویل د افغانستان د کرکټ ملي ټیم روحیه ډېره لوړه ده.
اتمه نیتا او پلاتفورم نیتا د روانې شوې میاشتې دواړه لوبې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې وګټلې او د خبرو اترو سره به انشاء الله د راتلونکو لوبو کې د زیمبابوې ملي لوبډلې تر وړاندې لوبو ته ګټه ویږي.
په پام کې د افغانستان خپل لمړی یو ورځنۍ نړیواله مسابقه راتلونکي جمعه له کوربه هیواد زیمبابوې سره ولري. افغانستان او زیمبابوې به په بولاوایو کې په خپل کې 15 یو ورځنۍ او دوه شل اوور مسابقه وکړي. په ننګرهار کې د دوو محلي راډیوګانو مخې ته چاودنې وسوې. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقیوال ازادي رادیو ته ویلي چې تېر ماښام ناوخته شاوخوا 9 بجې پر یو وخت د کلي د صفا راډیوګانو دروازو ته څیرمه د ځای پر ځای سو چاودیدونکو توکو چاودنې وسوې چې لامل یې د دروازې یو څه زیانمنې سوې خو ځاني زیان نه لري. د دې چاودنو مسولیت تر اوسه هیڅ کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. د ترکیه په پلازمین انقره کې پرون دوه خبرګو چاودنو لږ تر لږه اووه نوي کسان وژل او په لسګونه نورې ټپیان کړه. چا د دغه چاودنو مسؤلیت نه دی منلی، خو د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو وویل ګومان کوي دا دوی زورورې چاودنې به ځان وژونکي حملې وي. ښاغلی اوغلو چې پرون په انقره کې یو کنفرانس ته خبرې کولې وویل چې د دغه چاودنو له کبله په ټول هیواد کې درې ورځنی ماتم اعلان سوی. دیوی له ولسمشر رجب طیب اردغان سره تر خبرو وروسته مو په هغو چاودنو کې د وژل سوو ملکیانو، پولیسو او سرتیرو لپاره د درې ورځني عمومي ماتم پریکړه وکړه. زما په عقیده موږ به د اته اویا میلیونه خلکو احساسات منعکس کړو چې د تروریزم خلاف دي. دا مهمه نه ده چې دا پدیده له کومه راځي او څوک په نشه کوي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان په انقره کې وروستۍ دوې بمي چاودنې وغندلې او یوه ناوړه پېښه یې وګڼله. دغه چاودنې په هغه سیمه کې سوې چې په پام کې وه د حکومت او کرد سختدریځو ترمنځ د شخړې د حل لپاره د سولې لاریون پکښې وسي. د ترکیې حکومت دا پېښه تروریستي حمله بللې او وایي پېښه به څېړي. مصر له فرانسې سره یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به مصر له فرانسې دوې مسترال ډوله جنګي کښتۍ رانیسي. دغه جنګي کښتۍ په اصل کې د روسیې لپاره ډیزاین سوي وي، خو د اوکراین په شخړه کې د مسکو د رول له کبله فرانسې له روسیې سره خپل هغه تړون فسخه کړ. دغه تړون پرون د فرانسې د صدر اعظم امانوئل والس لخوا په قاهره کې لاسلیک سو. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دوی اونۍ مخکې اعلان وکړ چې له خپل مصري سیال عبدالفتاح سیسی سره د جنګي بیړۍ پر خرڅلاو موافقې ته رسېدلی دی. دغه جنګي بیړۍ چې هر یوه څوارلس سرخي الوتکې، څلور ساحلي بیړۍ او دیارلس ټانکونه لېږدولی سي، په 2011 میلادي کال کې روسیې د 1.4 میلیارد ډالر په ارزښت د یوه تړون له مخې د جوړولو فرمایش ورکړی و. او روسي خبر ده چې د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا او روسیې د سوریې په هوایي قلمرو کې د پیښو د مخنیوي په اړه خبرو کې پرمختګونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې دواړه هیوادونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په سوریه کې جلا جلا پوځي عملیات پرمخ بیایي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وایي د ویډیوي کانفرنس له لارې پرونۍ خبرو نوي دقیقې دوام وکړ. د دفاع وزارت مطبوعاتي مسؤل پیټر کاک په یو اعلامیه کې وویل دغه بحثونه مسلکي او تر ډیره د خوندیتوب د لارو چارو پر عملي کولو متمرکز وه. چارواکي وایي په وروستیو کې روسي الوتکو د امریکا یوې بې پیلوټ الوتکې ته نږدې الوتنې کړې. د امریکا پوځ چې له تېر کال راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش باندې بمباری کوي، په وروستیو کې مجبور سوی د ځینو ستونزو د مخنیوي لپاره خپلې هوایي کرښې بدلې کړې. روسیې هم په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخ کړی دی. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. په کندوز کې چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې د طالبانو مهم مرکزونه نیولي دي. د کندوز له بې ځایه شیو سره د مرستو بهیر پیل شوی دی.
موز په تخار، بدخشان، مزار شریف کې کمپونه ایجاد کړی ده. دوی ته
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د مسالې د سولیز حل لپاره هلې ځلې پیل کړي، خو د سولې عالي شورا وایي چې د پاکستان هڅو ته هیله نه لري.
دا چې اوس د پاکستان صدر اعظم بیا دا څرګندونې کړي چې په دې لاره کې هڅې کوي د دې لپاره چې دا حالات نور هم کړکېچن نه شي انسانه سلمونه وخت.
په کابل کې هم شاوخوا درې لکه غیر قانوني وسلې موجود دي.
اقدامات تر سره کړل چې د اسلحې جمعوري کړو، غیر قانوني اسلحې جمع کړو، اما تر اوسه په دې کامل نه یو کامیاب.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل تر اتمو بجو پورې په دې خپرونه کې وړاندې کیږي. لکه څنګه چې مو وویل د کندوز چارواکي وایي چې افغان ځواکونو په پرونیو پوځي عملیاتو کې زیات پرمختګونه کړي او ګڼ وسلوال مخالفانې وژلي دي. د دې ولایت سرپرست وایي هڅه کوي نن ښار ته د برېښنا او اوبو د رسولو جریان هم عادي بڼه خپل کړي. لبریخوا اجرایی ریاست وی په زرګونو بې ځایه شوي او کورنیو ته د بشري مرستو رسونې هڅې روانې دي. د کندوز د وروستي وضعیت لپاره سیمې ته ځو د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان د ټلیفون له لارې راسره دی. آریان صاحب، فعلا وضعیت څنګه دی؟ د جنګ جبهه اوس چیرته ده؟
له لومړی زه خپل سلامونه ترلاسه تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څرنګه چې ټول ته معلوم ده دا ونې چې د کندز ښار د جګړې شاهد ده، خو د سیمه کې د کندز ولایت سیمه چارواکي وایي چې تېره ورځ افغان ځواکونه توانېدلي دي د وسله والو طالبانو مهم سنګرونه ترشه کړي او هغلته افغان ځواکونه ځای په ځای شي. د کندز د امنیت قوماندانۍ ویان صاحب سرور حسیني وویل چې افغان ځواکونو د کابل بندر همدارنګه د سیدرک سیمه د علیخېلو سیمه چې دغه د طالبانو یو مهم پټنځای وو او دلته د سړک په سر چک پاین در ده هغه موټرونه چې کابل او کندز ته تګ راتای کوو موټرونه یې کتل. دغه ویل دغه سیمه اوس تفصیل شوي دي او په سیمه کې تفصیلي عملیات لا هم روان دي. همدارنګه نوموري وویل چې افغان ځواکونه توانېدلي دي د خان آباد بندر د چلمزار سیمه همدارنګه د دویمې اوزې مربوطات د ټول د ښار سیمې دي دغه تفصیل کړي دي او د درېمې حوزې سیمه تفصیل کړي. درېمې اوزې کې د کوټېګر سیمه راځي، زاخل راځي، نوی زاخل راځي، همدارنګه خاکنۍ سیمه، قوخانه، دغه شاوخوا سیمې هم تفصیل کړي دي.
د افغان امنیتي ځواکونو د تصفیه د څرنګوالي په اړه که مال اوریدونکو ته معلومات ورکړي، ځکه داسې ویل کېږي چې وایي دوی هره سیمه چې نیسي هغه محاصره کوي، تلاشي اخلي، خلکو ته وایي چې له کورونه مه وځي. په دې اړه که معلومات ورکړي. څارواکي کومه سیمه چې افغان
ځواکونه نیسي او د احتمالي ګواښونو لپاره چې د سیمې په کوم کورونه کې وسله وال طالبان لاغه ځای په افغان ځواکونو باندې برید وکړي، په دغه خاطر افغان ځواکونه چې کومې سیمې ته ځي هلته د سیمې اوسېدونکو ته خبر ورکوي چې تاسو خپلو کورونو څخه مه وځئ، خپل په ځایونو کې اوسئ، ځکه چې موږ د دې وخت موږ د طالبانو او د عامو خلکو ترمنځ توپیر وکړو. که داسې خلک هم راوځي له کورونه کېدای شي د هغوی په منځ کې طالبان ځانونه د افغان ځواکونو ته ورسوي، دلته به یو اسرائیلي یا ملکي وګړو ته زیان ورسېږي. په دې خاطر دوی دغه خبرتیا ورکوي او نور داسې کومې ستونزې نه شي او کومه سیمه چې دوی نه شي هلته ډېر په احتیاط سره ځي.
بله، ډېر مننه. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و چې د دغه ښار د وروستي وضعیت په اړه یې معلومات راکول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کندوز کې د بهرنیو وسلوالو مخالفانو د موندلو لپاره خلکو ته جایزه ورکوي، په شرط دی چې د دغو وسلوالو د موندلو په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي دا کار به د بهرنیو وسلوالو مخالفانو په موندلو کې مرسته وکړي. لبلی خوا افغان چارواکي وایي د کندوز ولایت جنگ ځپلو او هغوی ته چې د دې جنگ له امله نور ولایتونو ته کډه شوي مرستې ورکوي او د مرستو لړۍ پیل کړې ده. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي د ادارې له مرستیال محمد اسلم سیاس څخه معلومات خوشتي.
هغه کسان چې د کندز نه بېجا شوی دی او وتلی دی او همجوار ولایتونو ته راستنه شوی دی، موږ په تخار، بدخشان، مزار شریف کې کمپونه ایجاد کړی ده. دوی ته اضطراري پخه شوی غذا ورته ورکړل شوی ده او دا پروګرام ادامه لري. او هغه کسان چې د کندز نه بېجا شوی ده او کابل ته راستن شوی ده، په کابل کې سروې روانه ده د دې دپاره چې دا سروې ژر تر ژره تکمیل شي او همدارنګه هغوی ته د مرستندویو ارګانونو لکه WFP، IOM، هلال احمر، د دولت دا امکانات برابر شوی ده چې سروې ختم شي، هغوی ته ویشل کېږي او هغوی کولی شي دغه امکاناتونه مستفید.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال محمد اسلم سیاسو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي، azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان د سولي عالی شورا و افغان حکومت د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو ته ډېره هیله نشي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي چې هیواد یې هڅه کوي یو ځل بیا د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولي په خبرو کې همکاري وکړي. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وی د پاکستان تازه اعلان ته د شک په سترګه ګوري چې ویلی دی یو ځل بیا هڅه کوي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په لاهور کې یو کانفرنس ته وویل هیواد یې یو بیا هڅه کوي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته امکانات برابر کړي، خو افغان حکومت دغو خبرو ته د شک په سترګه ګوري. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی ازادي راډیو ته وویل د پاکستان لخوا د سولې په مسله کې نه یوازې صادقانه همکاري نه ده سوې، بلکې د وسلوالو رهبری که د خپلو هدفونو لپاره لانجی ولړ کړی. پاکستانیانو نه یوازې وسلوال طالبان د خبرو میز ته کښېننول او له هغه فرصت څخه یې هم چې د ملا عمر تر مرګ وروسته ایجاد سوی و نه یوازې ګټه وانخیستله، بلکې په طالبانو کې یې د یوې نوې رهبرۍ ایجاد ته زمینه برابره کړه. دغه راز د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د وروستیو حملو ملاتړ وښول سو. هغه باور او ښه نظر اوس له منځه تللی چې ویل کېدل په اوسنیو شیبو کې چې تروریستان په افغانستان کې په جنګ بوخت دي او پاکستان کولی سي مذاکرو ته زمینه برابره کړي. وروسته له هغې چې په جولای میاشت کې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور سو، د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې چې په پام کې وه د پاکستان په مرګ کې اوسي وځنډېدې. د وسلوالو طالبانو په مشرتابه کې لا هم اختلافات سته او معلومه نه ده چې د سولې خبرې به کله او څنګه پیلېږي. بلخوا د سولې عالي شورا هم وایي افغانستان، پاکستان او سیمه د ناامنیو له جدي ستونزې سره مخامخه ده او د دې ستونزې د حل یوه لار مخلصانه سوله ده. د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي له پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو په دې برخه کې د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه.
دا چې اوس د پاکستان صدر اعظم بیا دا څرګندونې کړي چې په دې لاره کې هڅې کوي، د دې لپاره چې دا حالات نور هم کړکېچن نه شي، پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو ته پکار ده چې په دې لاره کې مخلصانه قدمونه واخلي.
افغان حکومت هیله من دی پاکستان له خپل هغو نفوذ څخه په ګټه اخیستلو چې پر افغان طالبانو یې لري د سولې خبرو ته امکانات برابر کړي او روان 14 کلن کړکېچ ته د پای ټکی کښېښول سي. په اګست میاشت کې په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل پاکستان په تیرو 10 میاشتو کې له افغانستان سره د سولې په مسله کې صادقانه همکاري نه ده کړې.
له بلې خوا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو تر دوهم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د راپورونو په خپرولو انتقاد کړی او ویلي دي چې په داسې حساس وخت کې چې طالبان مخامخ خبرو ته حاضر شوي ول د هغه د مړینې د خبر خپرولو ته څه ضرورت و. د پاکستان صدر اعظم د څرګندونې پرون په لاهور کې یوې خبري غونډې ته وکړې. په دې اړه د ازادي راډیو د خبريال زبیح الله شفق راپور ووري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي حکومت یې د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو لپاره هڅې پیل کړي او هیله لرو چې د افغانستان مسله د خبرو اترو له لارې هواره شي. نوموړی همداراز وایي پاکستان د افغان دولت په غوښتنه تر ډیرو هلو ځلو وروسته افغان طالبان خبرو اترو ته قایله کړل، خو د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینو راپورونه خپرېدل لا هم یو سوالیه نشان دی. ښاغلي شریف دا څرګندونې د شنبې په ورځ د پاکستان د پنجاب ایالت په مرکز لاهور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لړۍ دا مهال په ټپه درېدلې ده. تر دې مخکې دغه دواړه افغان خواوو د جولای په 1 نېټه د پاکستان پایتخت نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره د پاکستان په کوربه توپ مخامخ خبرې وکړې او د دغې لړۍ پر جاري ساتلو سلا شول. خاغیل شریف دغه مذاکرات په اړه خبری غونډه ته وایي
واری شدید کوشش ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرایا جائے
اور مونږ ډیر هڅه کوو چې دا مسله د خبرو اترو لپاره واره کړی شي. مونږه په دې لړ کې ډیر مهنت کړې ده. افغان دولت غوښتل چې دا خبرې د مخفي نه بلکې علني وي چې دا غوښتنه لمړی طالبانو نه منله، خو بیا مونږ تر ډیرو هڅو وروسته هغوی قایل کړل، د مذاکرات میز ته راغلل او مخامخ خبرې وکړې.
معنی اوټ نیگوسییشنز ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے.
خاغلی شریف همداراز د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو مخکې چې ټاکل شوی و د جولای په 1 نېټه په مری کې ترسره شي، د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د راپورونو په خپرولو حیرانتیا او خدا وی وای
اچانک یہ اعلان کې ملا عمر جو ہے وہ 2 سال پہلے فوت ہو چکے تھے.
په ناڅاپي توګه دا اعلان چې ملا عمر 2 کاله مخکې مړ شوی، نو زه نه پوهېږم چې په دې وخت کې د دې راپور خپرولو څه ضرورت و. لکه څنګه چې دا سلسله روانه وه او یوازې 2 ورځې وروسته د مذاکراتو دویم پړاو پیلېده، نو دا چا وکړل اول یې وکړل دا تر اوسه یوه پوښتنه ده. د امر د سورې پر خبرو ډېر منفي اغېز پرېوتې. موږ هڅه کوو چې دا لړۍ بېرته پیل کړو او دعا کوو چې الله تعالی دې په دې کې موږ کامیاب کړي. صدر اعظم شریف دا سرګندونې په داسې وخت کې کړي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورنو لړۍ یو ځل بیا تیزه شوې چې په نتیجه کې د دواړو خواوو اړیکې هم ترنګلې شوې دي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د افغانستان 5300 خلک له رواني ستونزو سره مخامخ دي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز پرون په کابل کې د روغتیا د نړیوالې ورځې د لمانځلو په ناسته کې وویل ښځې د نارینهو په پرتله زیاتې له دې ستونزې کړي شي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واورئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دې هیواد 10% خلک پر رواني ستونزو او 40% پر رواني ناروغیو اخته دي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د شنبه په ورځ په کابل کې د روغتیا د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت په جوړې ناسته کې وویل چې کورنۍ تاوتریخوالی، بیکاري، بیوزلي، ناامني او داسې نور هغه لاملونه دي چې د هیواد ګڼ شمېر خلک په رواني ستونزو او رواني ناروغیو اخته کړي دي. خاغلی فیروز وویل اوس مهال په هیواد کې د دې ستونزې د مخنیوي او درملنې لپاره امکانات لږ دي و حسی روانی دی چه دا امکانات زیاد شی.
چون امکانات ما شما محدود است که روزم بتانیم افراد به شکل
سرنگه چه زمونگ امکانات لگ دی نشو کوله پیزت او درنوی سره دخل کو درمل نو کلو منگ وارو دا حالت بدل کلو سرال دی چه داستونزا پا بش پل دول لمنز نزی خوحات سی کوو چه کمی کلو.
د عامې روغتیا وزیر وویل اوس مهال رواني ناروغانو ته د هیواد په 1500 ځانګړو مرکزونو کې په وړیا توګه درمل ورکول کیږي او همدارنګه په 300 نورو مرکزونو کې په رواني ستونزو اخته او کسانو ته فنی مشورې ورکول کیږي. خاغلی فیروز دا هم وویل چې دغه مرکزونه د ستونزې د پراختیا په مقایسه کافي نه دي. د عامې روغتیا وزارت دا هم وایي چې په هیواد کې د نارینه په نسبت ښځې زیاتې له دې ستونزې کړیږي. دا وزارت زیاتوي چې په دې ناروغانو کې داسې ښځې هم شته چې له کورونو شړل شوي او اوس مهال په مرستونونو کې اوسیږي. په دې ستونزو اخته ځینې مېرمنې وایي چې کورنۍ تاوتریخوالی، ناامني او بېوزلي د دوی د ستونزو لاملونه دي. د شکیلا په نامه یوې آزادي راډیو ته وویل
ترس جانم بود که یعنی تو پانتون میرم پس میام یعنی زنده می باشم یا نمی باشم.
دریدم چه که پوهنتون تلارشم بیرت با جوانده رازم او کنه. ما دا کلومه مخی تا زن مرگی پیخ ولیدلا. دا انسان لاس و بخی می ولیدلی. دغه حالت پر ما بد تاثیر وکرد. لچا سرمی خبری نکولی. وزیاد می مخ بخرابی دو و بالاخره دل تراغلم.
بله مرمن سجیا وای چه کورانه تاو تریخواله دده دروانی ستونزو سبب شوه ده.
تقریبا 3 هفته میشه ما دچار این مشکل هستم و دلیلی که ما
دوای کبود ری و نیکیگی چه لده ستونز سرمخ شویم. دو دی علت زما و زما د میړه ترمنز ستونز ده. شاوخوا 3 کاله مو له واده تیریگی خو اولاد نلرو. که اولاد مو درلودلی ممکن دا ستونز راته نه و پیخه شوی.
شاید همچنه مشکلی پیش نمی آمد.
د عامې روغتیا وزارت وایي رسنۍ، کورنۍ او دینی عالمان کولی شي چې د تبلیغاتو له لارې د دې ستونزې په کمولو کې برخه واخلي. د رواني چارو پوهان وایي چې دغه ستونزه له ناامنیو، کډوالۍ، بېوزلۍ، جنګونو او داسې نورو ناخوالو سره مستقیمې اړیکې لري. دوی له دولته غواړي چې د ستونزې کمولو ته تدابیر پراخ او جدي کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ستاسو په سیمه کې جګړو، مهاجرت او نورو ستونزو تر څه حده پورې رواني ناروغۍ زیاتې کړي دي؟ د خپل سیمې حال او د خپلو دوستانو او شاوخوا خلکو حال کولی شئ له اتمو تر 9 نیمو بجو پورې په مایکروفون ستاسو خپرونې کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. د انتخاباتي څارنې ځینې بنسټونه وایي چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره کارونه خورا پڅ روان دي او که همداسې دوام وکړي تر یوه کاله به نه اصلاحات راشي او نه به هم عملي بڼه غوره کړي. خو د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې وروستیو ناامنیو د انتخاباتو پر پروسې یو څه سیوری غوړولی دی. په دې اړه خان یوسف خان زادران راپور لري.
د انتخاباتي څارنې ځینې بنسټونه وایي چې د دوی له ټولو هیلو سره سره په افغانستان کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره کارونه پڅ روان دي او آن چې خلک په عملي کېدو هم شکمن دي. د فیفا یا په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د کمیسیون اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې حکومت نږدې یوه میاشت وړاندې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون لومړۍ طرحه وستایله خو د عملي کېدو لپاره یې تر اوسه هیڅ کار نه دی کړی. ښاغلی رشید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید د خپلو طرح طرحو د عملی کېدو پوښتنه وکړي او راتلونکي طرحې دې په سامان پورې مشروطې حکومت ته وسپاري.
د کمیسیون لخوا وړاندې شوي وو، ولې وګورئ چې په عملي اخت کې تر اوسه هېڅ کار نه شو سوی. اوس دغه د غوروي لپاره کومه کمیټه شي پچ کار پیل کړی وی، او د نوي غړو لپاره هغه درخواستونه به ترلاسه کړی وی، پرچار جوړ کړی وی، او دغه پروسه شروع کړی پیل کړی وی. ګورئ هېڅ کار نه لګېږي.
یوه میاشت وړاندې د سنبلې د میاشتې په 13مه نېټه جمهور رئیس غني د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د وړاندې شوو لسو طرحو څخه وی قبولې او د عملي کېدو لپاره یې یو کمیسیون وټاکو. د انتخاباتي نظام بدلون، د رای ورکوونکو نوملړ، د انتخاباتي حوزو بدلول، ملي شورا ته د کاندیدانو شرایط، د رای ورکولو له مرکزونو څخه د خلکو فاصله، د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو شرایط، د روڼوالي کمیټې جوړول هغه وړاندیزونه دي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون حکومت ته سپارلي دي. افغان حکومت د دې طرحې درې وړاندیزونه رد کړو چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون پکې لازم بدلونونه راولي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې په دې طرحو کې د بدلونونو راوستلو او د ولسوالیو د شورا لپاره په طرحو نورمال کار کوي. د دې کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په کچه وروستیو نامنیو دوی د خپلو طرحو په عملي کېدو اندېښمن کړي، خو دوی خپل کارونه نه دي ځنډولي.
متخصصین هم د بهر نه راغلی دي، او هغه داخلي متخصصینو او حقوقدانانو سره هم بوخت یو، د هغه تطبیقي، عملي او حقوقي لارې چارې وسنجوي. امیدوار یو چې دغه تر آخر د قوس نه موږ هغه دومه پیشنهادي مجموعه جوړ کړو او حکومت ته وسپارو.
ښاغلی صدیقي وایي چې په نوي وړاندې کېدونکې مجموعه کې به د میکانیزمونو، قوانینو او د اساسي قانون د تعدیل مهمې طرحې ولري.
ستاسو له پیغامونو نه
نورستان ولایت مرکز فارون تاسو سره په تماس کې عمل په خواشینۍ سره په پارلمان کې چې د نورستان د خلکو کم نمائندگان دي، په دیرو په تیرو څلورو کلونو کې نه په خپلو ولسونو ته کم کار وکړل، نه یو اهلي کار پردي چې نورستان مظلوم ولس ته کار وکړي.
زه د روزګار نوې ولایت ته چې د اساس ولسوالۍ څخه خبره کوم، زه د جنګاله دروازه کسه دغه غوښتنه لرم چې دی وایي زه ځم او کندوز ته. دغه شپږ میاشتې کېږي چې خاص په چرچینو کې دا شپږ میاشتې کېږي چې لار بنده ده، نه مریض تلای شي، نه یو زخمي تلای شي، نه یو خوراکي توکي مشترک تلای شي. د راوتم دغسې کیاسکه، خاص روزګان هم دغسې کیاسکه، شناتو دغه رقم دی.
د کابل په ګارنیزیون کې ځینې سرچینې وایي چې اوس وخت د افغان پوځیانو له چوکاټه د باندې شاوخوا 300,000 وسلې په کابل ولایت کې موجود دي. په دې موضوع د صفی الله ستانکزي راپور واوري.
ځینې امنیتي سرچینې په پلازمینه کابل کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له چوکاټه بهر شته وسلې د افغان ځواکونو د وسلو څو برابره بولي. د کابل د ګارنیزیون په عمومي قمانداني کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې اوس وخت په کابل کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو له چوکاټه بهر شاوخوا 300,000 وسلې موجود دي. دغو سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دغو وسلو موجودیت د اندېښنې وړ خبره ده، خو د ناقانونه وسلو د ټولولو لپاره یو لړ پروګرامونه لري. اخو د ولسی جرګې یو شمیر غړي هم له غیر مسؤوله وسلوالو سره د وسلو له موجودیت اندېښنه ښکاره کوي. د دې جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو غړي صالح محمد صالح د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرته امنیتي ارګانونه له غیر مسؤولو کسانو څخه وسلې ټولې نه کړي، د خلکو د ځان او مال لپاره به خطر رامنځته کړي.
دغسې غیر قانوني صلاح چې هر څوک لري دغسې ورځو انتظار کوي چې کله نامنی جوړه شي بیا خپل کار کوي، لکه بانکونو چور کول، په ځینې مارکیټونو چورو چپاول. دا د افغانستان د ولس لپاره، خاص کر د کابل خاوند لپاره، د وکیل صاحبانو لپاره ډېر زیات تشویش دی چې دغه غیر قانوني سلاح چې څومره په داخل په ښار کې ده، بازار ته دغه سلاح چې هر څوک لري دا باید خالي سلاح شي.
دا سرګندونې په داسې حال کې کېږي چې له دې مخکې زیات شمېر کابل ښاریانو هم ویلي وو چې د ښار په بېلابېلو سیمو کې د بېلابېلو غیر مسؤولو وسلوالو تګ راتګ دوی سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د جنوبي آسیا په سیالیو کې د افغان ټیم ملاتړ ولې وروسته د انتخاباتي لانجو پر مهال او په ځینو مناسبتي ورځو کې د کابل په بیلابیلو سیمو کې هوایي ډزې وشوې چې دا ښایي ډیر خلک وسلې لري. له دې مخکې د کابل د امنیه قمندانۍ چارواکو هم ویلي وو چې خلکو ته د وسلو د لیږد رالیږد ټول توزیع شوي جوازونه ټول شوي او د وسلو د ویش او کمیسیون د وسلو د لیږد د مستحقینو د پیژندلو پر سر په جدي توګه کار کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم په پلازمینه کابل کې د یو زیات شمېر ناقانونه وسلو له موجودیته خبره کوي او وایي چې تر اوسه یې په بشپړه توګه دا وسلې نه دي ټولې کړي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کابل پاک لواندې مونږ امار لرو دقیق چې څومره کسانو ته جواز د اسلحې ورکول شوی او څومره کسان غیر قانوني اسلحې لري او دا معلومات مونږ د خپل مقامات سره هم شریک کړي دي. په دوو کالو کې هم مونږ اقدامات ترسره کړل چې د اسلحې جمعوري کو غیر قانوني اسلحې جمع کړو، اما تر اوسه په دې کامل نه یو کامیاب چې هر اسلحه جمعوري کو.
افغان امنیتي کارپوهان وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له چوکاټه بهر د وسلو او مهماتو موجودیت د خلکو د امنیت لپاره یو جدي ګواښ دی.
له دې سره د خبرونې خبري مطالب پای ته رسیږي، خو د خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به هیله لرو چې تاسو ټلیفون وکړئ او د موضوع په اړه به نظر څرګند کړئ. خو اوس د لنډو خبرونو نوبت دی چې قاسم سولم علي وړاندې کوي.
د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی وای په پرونی پوځي عملیاتو کې دغه شهر ځینې مهمې سیمې له وسلوالو نیول سوي دي، خو یوازې د کندوز شهر په یوه سیمه کې د وسلوالو لږ مقاومت روان دی. اخو افغان حکومت وای په کندوز کې د وروستي شخړو له کبله څه باندې 2000 بې ځای سو کورنۍ ته د مرستې رسونې چاري پیل سوي دي. د هلمند والی د دې ولایت له اوسیدونکو او نور افغانانو غوښتنه وکړه چې د سری میاشتې له ټولنې سره مالی او بشري مرستې وکړي څو دا ټولنه وکړی سي د عاجلو پیښو پر مهال د اړو کسانو لاسنیوی وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې په وړاندې د افغانستان د ټیم وروستۍ دوو بریاوو په راتلونکو مهمو مسابقو کې د افغان ټیم ښه لاسته راوړنو ته زمینه برابره کړې ده. د ترکیې په پلازمینه انقره کې پرون دوه خبرګو چاودنو لښ تر لږه 90 کسان وژل او په لسګونه نورې ټپیان کړه. مصر له فرانسې سره یو تړون لاسلیک کړی چې لمخې به مصر له فرانسې چې لمخې به د غیواد له فرانسې دوه مسترال دوله جنگي کشته ایراني سي. او د امریکا د دفاع وزارت وایي امریکا او روسیې د سوریې په هوایي قلمرو کې د پیښو د مخنیوي په اړه خبرو کې پرمختګونه کړي دي.
سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یک تان را با برنامه میکروفون شما از حالا منجاوید نعیمی و اسمت ساروان با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تا ساعت 9:30 در برنامه با شما هستیم. وزیر صحت عامه افغانستان گفته که 50% شهروندان کشور با مشکلات و بیماری های روانی مبتلا هستند. فیروزالدین فیروز در نشستی که به مناسبت روز صحت روانی در کابل برگزار شده بود گفت که در افغانستان زنان نسبت به مردان بیشتر به بیماری و مشکلات روانی روبرو هستند. در خانواده، کوچه، قریه، شهر و ولایت شما جنگ تا چه حد روی روان مردم تاثیر گذاشته و اونا را بیمار ساخته؟ در برنامه حاضر در این مورد از شما میشنویم. میتونین بر ما زنگ بزنین، نظرات خود را با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540 همچنان از طریق تلفن های افغان بیسیم تان میتونین و شماره 818 بر ما پیام های کوتاه به دریو پشتو بفرستین و نام و محلتان را در پیام های خود ذکر کنین.
بله، لکه څنګه چې زما همکار وویل درته، جاوید نعیمی تاسو ویل چې نن په دې خبرونه کې په دې خبرې کو چې جنگ، جګړو او نور مصیبتونو په افغانستان کې څومره خلک په رواني ناروغۍ اخته کړي دي. د ازادي راډیو خبریالانو چې په دې اړه له ځینو رواني ناروغانو سره خبرې کړي دي، هغوی ورته ویلې دي چې یو اساسي علت یې جنگ ښودلی دی، ځینو بیا مهاجرت یاد کړی دی، ځینو بېوزلي او ناامني یاده کړی ده چې له دې کبله په رواني ناروغۍ اخته شوي دي. ډېرو چې کله ځانوژونکي حملې لیدلې دي یا د یو انسان مرګ لیدلی دی په ډېر غمجن شکل سره، نو دا مرض ورته پیدا شوی دی. آیا ستاسو په شاوخوا کې همداسې کسان شته او کوي په څه علت په دې ناروغۍ اخته شوي دي؟ تاسو څه کومک ورسره کولی شئ او یا مو ورسره کړی دی؟ په دې اړه هم کولی شئ چې نظر څرګند کړئ. د ټلیفون شمیرې خو جاوید نعیمی تاسو ته وویلې، زه به یې اوس نه تکراروم، وروسته به یې درته ووایم. اما د افغان بیسیم 8 شمیره هم په یاد لري. له دې طریقه کولی شئ چې لنډ پیغام یا اس ام اس راواستوئ.
شنونده ها را از طریق تلفن بگیریم. با فرمان صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی صاحب.
مشنیم صاحب.
بله مشنیم صاحب، بفرمایید، مهربانی کنید.
چون که شما دمی خبرها گفتین و یک چیز واقعیت هستن که یک تعداد مردم در خاطر از این مشکلاتی که بوی چیزها هست این مردم متاثر از واس خاطر سفر هم هست
بلد.
در خاطر مهاجرت هست و حتی من خود مکستم در فامیل ما 8 نفری میلیم، حتی ما 5 نفر ما به مرض مبتلا هستیم. ما میگیم همین باشه، مگم دیگه هیچ چیز رو کار نداره، کار روزگار پیدا میشه، مگم همین باشه.
بله، یعنی به باور شما بزرگترین مشکل نام نیست.
خود من حتی به مرض هم مبتلا هستم.
بله سب، و چی فکر میکنین اگر تنها گفته ناامنی روی روان شما تاثیر بسیار خراب گذاشته؟ بله
بله، به خاطر که ما دولت لوګر هستیم، دولت لوګر که هست ناامنی نسبتا در دیگه ولایت هم هست که دولت لوګر زیادتر است، به خاطر از اینکه تمام مردم تشویش هست که مثلا بچهش به مکتب میره، خودش به شهر و بازار میره، آیا او پس میره یا نه؟ نمو خاطر است که مثلا مادرها، پدرها و دیگه اعضای فامیل به این مرض مبتلا میشن.
بله، تشکر میکنیم.
سلام تو سه دیر مننه کده چه یوش میر خلق لداسی هم چوش میری هم شاید دیر وی چه پامدین اروغی اخته دیلی که متوجه بیخینه دیسی.
بله.
بل اوریدون که لرو ده تلیفون للاری تو خیره ایلا زابله.
میره بانی سب.
سلام علیکم، تو خیه ما ده زابل ویلیت خورتاس کماس که انفرمان فتا
سلامت تو سب
اوکتاسی مسترم جایید نیسا با اطول اوریدون که اوکار کن کتکل منی
سلامت تو سب
دا چې خاصه په موضوع په حق له موضوعونه ویلی شئ چې واقعاً د افغانستان خلک روغتیا هم په ډېرو ډېرو مرضیو مبتلا دي، خاصتاً په رواني نورو هغویو په دې باندې مبتلا دي. د افغانستان د خلکو د ټولو اعصاب خراب دي، حتی زموږ د رهبرانو د سیاسیونو اعصاب هم خراب دي. د هغو دا هم کار نه کوي، ځکه چې تر دې کړکېچا د سر نه شي ایستی، دې ته حل لاره نه شي برابرولی، جنګ نه شي ورکولی، ولک نه شي رغولی. خدای دې وکړي چې د دغو سیاسیونو د زموږ د رهبرانو رواني حالت و نورمال حالت ته راشي، په ښارو په کلي په ټولو خلکو کې مزوینو دا خلک راځي و ډاکترانو ته بس د ټولو اعصاب خراب شي، کان دي که جانیان دي. نو د دې یو اساسي علاج په کار ده، د دې علاج دا ده چې باید زموږ په وطن کې ارامي راشي، سوله راشي، او زموږ رهبرانو اعصاب پر ځای شي او قرار اعصاب د خکار واخی او کړي کړکیچ تر دې مشکل کړې تراجیدی باید سر و باندې دا به څو پورې دا جنگونې موږ خلک ټول نه
ډېر زیاته مننه تو حساب بل موضوع به ډېر نو زور سلامت وسې کور دې ودان بل اردن کله روزان معرفي کې آزادی رادیو
با فرمان صاحب رادیو آزادی است.
سلامونه سلامات میوم علي ارمان کونړی مو فعلند کندوز څخه تاسو ته او د رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه.
سلامات اوسې، مهرباني کوي کونړی صاحب.
مننه ژوندې اوسې، دا خو بس پهلنه په کندوز کې مسئله بدلتا هم خلک ډېر رواني مشکلات سره رواني حالت سره ډېر دغه حالات په ژوندې باندې موږ دلته ولیدو خپل ضربتي ځواک خپل وظیفه لرم دغه جنگونه ډېر مشکلات څخه خلکو ته خامخا دا خو ډېره مشکل خبره ده که جنګ دی، سړی بې کوره شي، زخمي شي، مړ شي، خدای نه خواسته نور مشکلات ته بیخېږي. نو زما غوښتنه د حکومت نه دغه ده چې په دغې برخه کښې باید ډاکترانو ته وظیفه ورکړل شي، د هغوی د رواني چې کوم مریضان دي هغوی لاسنیوی وشي، هغوی سره کومک وشي، مرسته وشي، هغوی ته ډاډګېرنه وشي. خو باید مونږ افغانانو ته پکار ده چې دا خو زمونږ ژوند ټول په دې تګ وټوک کې تېر شو، باید د دغسې حالت سره باید مونږ مقابله وکړو، او د دغې رواني چې کومه ناروغي ده د دغې فشار لاندې باید مونږ را نه شو. نو که مونږ مقاومت وکړو دا به زمونږ د افغانانو لپاره ډېره ښه وي. وسلام،
سلامت اوسې کونړی صاحب. بل اوریدونکی هم لرو، قاری صاحب پښتون دی
بفرمایئ صاحب
بر محترم اسما سروان صاحب سلام وړاندې کوم ستاسو همکار جاوید نعیمی
صاحب
ته سلام وړاندې کوم سهار مو په خیر ژوند مو په خیر
سلامات اوسئ مهرباني کوئ
محترم سروان صاحب دغه به د هر چا خپل نظر وي د هر اورېدونکي به خپل نظر وي شاید زما نظر په دې باره کښې دا دی د دغه درو ولایتو کښې چې موږ د فرسلرو لکه فاریابو جزوجانو سریپورې لا تر بلخه پورې دا زموږ په ګاونډ کښې دي دا په ټولو داسې کورنۍ دي نه وي داسې کورنۍ دي نه وي چې دغه روحي تکلیف په دې کورنۍ ته په یو نفر یا دوه نفره په دې روحي تکلیف واخته دي دا معنا دا ده چې چا د مین غږ اورېدلی دی چا د بم غږ اورېدلی دی چا د امتیاز غږ اورېدلی دی او چا بیا د مرمیو غږ اورېدلی دی اوس ته په خدای باور وکړه جنګ په کندوز کښې دی زموږ کوچنیان دلته کړېږي که چېرې پوستېس یو ټک وشي دا زموږ کوچنیان په تلتکانو نه راوځي موږ ته وایي بابا یا کاکا یا لالا د کندوز جنګ دلته راغی نو موږ به یې دلته سلا ورکوو خبره داسې ده چې د دغو سره یو کومک په کار دی اصلي دا ناامني چې ده پر اقتصاد چې تاثیر کوي دا هم ناامني ده که په ډوډۍ باندې تاثیر کوي که خشونت پیدا کوي هم دا ناامني ده خو زموږ یو پیشنهاد و خلکو ته دا دی چې د دغه کسانو سره چې دوی په روحي تکلیف اخته دي د هره طریقه چې اخته دي د دور سره یو بیا دروارم کومک وشي او د دوی لاسنیوی وشي او ساروان سه وخت موږ ډېر نه نیسم یو پیشنهاد مې ورسنیو ته هم دا دی چې دغه کله چې دا بدنونه په وینو لمبېږي دا تلویزیونو کښې دا د بدن غړي دي و خلکو ته نه ښیي خلک ډېر په عذاب دي او د دغه طریقه هم خلک په روحي تکلیفو ډېر اخته کېږي
بله ډېره زیاته مننه او دا کار واقعا هم په نوره دنیا کښې منع دی څوک اجازه نه لري خصوصا رسنۍ چې په مړي وښیي او یا خصوصا زخمیان وښیي چې په بد حالت کښې وي یا وینه وښیي اکثرا وینه نه ښیي لیکن متاسفانه زموږ په هېواد کښې ځینې رسنۍ دغه اصول نه رعایتوي
و یک چیز دیگه هم است سروان صاحب که در رسانه ها بدون شک بعضی هایشان در گزارش های خود به این میپردازند و یک در پهلوی تمام چیزهای مثبت که شبکه های اجتماعی دارن امی که این تصاویر خیلی زننده هست بعضی هایی را نشر میکنند از طریق صفحات شخصی خودتا که خونریزی هست و اجساد افتیده و تکه و پارچه بدن یک انسان افتیده بالاخره امور اگر نشر نکنند پشتون صاحب واقعا پیشنهاد خوب داشتن امیدوار هستیم که شنونده ها و افغان هایی که را مشنوند امی گپ را رعایت بکنند
بله او خلق هم باید کوشش رو که چی وینو گوری در دول اکسونه چی کلی وینی نو چوک اخبره وینو مخی چوک نشنیم لی نو دی گوری
بله بریم باش شنونده ما از طریق تلفن بفرمایید سید
برز سلام ادب خدمت شما جاوید نعیمی اسم ساروان و تمامی شنوندگان خوب رادیو آزادی خالد نیازی از پروان هم رسانده
بفرمایید نیازی سید
تشکر از شما و تشکر از موضوعتان البته ببینید در مورد البته تکالیف همچنان مرضهای روانی در افغانستان البته در کل ما اگر بسنجیم یا بگوییم که در جهان هیچ کشوری نیست که مستثنا از امراض روانی نباشد البته افغانستان هم جز از امو کشورا می باشد البته خوشبختانه که اینجا اگر هر چقدر اگر ما یک طرف مطالعه کنیم و طرف دیگر هم را مطالعه کنیم ببینید اینجا خوشبختانه که مردم افغانستان اکثرا مسلمان هستند یک کشور اسلامی است ببینید اگر در اروپا ما مقایسه کنیم که شبانه می در اروپا تنها در کشور فرانسه و آلمان در شب بیشتر از 2 تا 3 میلیون تابلت خورده می شود به خاطر چی به خاطر کانها به امراض روانی مبتلا هستند در افغانستان هم اگر ما شما مقایسه کنیم جنگ البته بدبخترین البته عامل بزرگی است که باعث تکالیف روانی می شود دو نوع ما جنگ داریم یکی جنگ های خانوادگی ها هستند و یکی جنگ های جبهه‌ای به سطح ملی و کلان می باشد باز من بخواد اون جنگ هایی که منظم باشد عیار باشد البته آگاهیش برای مردم داده باشد البته خطراتی برای مردم پیش نمی شود نسبت به اون جنگ هایی که غیر مترقبه و غیر منظم هستند مانند انتحار است انفجار است و چیزهای دیگه حوادث طبیعی می باشد خب باز هم بر صورت ببین البته عوامل و همچنان اگر عواملش وجود دارد باز هم می تواند که ما شما کارهایی را انجام بدید که باعث کاهش فقط از بین بردن امراض روانی شود امروز ببینید بدبختانه که اکثر مردم از البته از دین از اسلام از قرآن فاصله گرفته در حالی که دین مقدس
انسان سراسر شفا است. اگر ما شما رجوع به این کار کنید، پس ما شما میتونید تنداز روحی و جسمی خود را البته درمان کنید. و به هر صورت ببینید، البته جنگ، شما گفتید جنگ است، فقر مادی و معنوی است، حوادث غیر منظم و همچنان نمایش اخبار و روزنامه ها مجلاتی هستند که البته خود اینی باعث چی میشد؟ باعث امراض روحی و جسمی برای مردم میشد. بعد که از رسانه ها خصوصا برای البته شما در قبل گفتید که خانم ها نسبت به البته مردها البته بیشتر به این مرض مبتلا هستند، به خاطر که آنها البته برداشتشان نسبت به مردها کم میباشد. از این سبب از زمانی که اخبار را میشنوند، روزنامه ها را میبینند، البته جرایم مختلفی که میبینند، باز آنها مجبور هستند که به یک نحوی که البته جسم و محو و مفکوریشان زیر تاثیر برد. و بر صورت البته باز هم امیرای حلنی است، بهترین نقطه که مردم به طرف قرآن ایمان رجوع کند و این مرض
تشکر نیازی سید. سلامت باشین. تشکر شنونده های ما هستند، سایر شنونده ها هم منتظر ماندند. بفرمایید سید، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
ډیر زیات مننه نیم صاحب د عبدالقادر تکین. سلامونه تاسو ته جناب سروان صاحب ته او ټول قدر مون اوریدونکو ته صاحب.
مهرباني،
سلامت اوسئ. مننه تکین صاحب.
خوشاله دی وی جناب سروان صاحب، بالکل دروانی او روحي تکالیف په افغانستان کې چې ډیر زیات برخه د افغانستان وګوري 50% ډیر زیات برخه ده، بالکل لوی برخه په افغانستان کې نامنی اوسنی شرایط او دا وژنې چاودنې دا هر حالت مننه، بلکې جناب سروان صاحب محترم صاحب خپل د رواني تکلیف سره مخامخ ماغه ده د دې شیواله څخه ما یو وخت داسې حادثه یو پټاو په سترګو ولې ځینې وړې مې ولیدله. بیا د هغه رئیس ما ته تکلیف راول ودي، ماښام یو چکر ولې بازار سره وتلی یم، د زابل په ښار کې یو غټ ټیلر موټر او یو کورلا سره چکر شو، یعنې فلسمترۍ کې زما زړه ودرېدې په ډېر بد حالت کې شوم. خو بیا هم داسې قرار نه و چې ایمان راته دام یو مسلمان دی، راسه یو همکاري ورسره وکړه. بیا ما شخص ډېره کورلا خرابه شوه، بیا مو د موټر څخه را وایست چې ډېر سخت ټپي و، ماخصن مې خوب هم نه دی کړی چې داسې مشکلات سره زه په خپله مخامخ یم. د علاج لپاره نیم کار کړی دی، بلکې په افغانستان کې زموږ ښځینه برخه بالکل ما یې لویه برخه نامې وبللې هم. موږ په کورنۍ کې تاوتریخوالی لرو جناب عصمت سروان صاحب، ځینې داسې کورنۍ لرو چې خپلې لورګانې مثلا په بدیو کې ورکړي، دوې کورنۍ دي سختې بدۍ سره لري، یو د بل د سر دښمنان دي، قصاد چې اخلي وایي په هغه کور کې زه دا سړی مړ کوم ځکه زما سره بدي لري. نو په دې خاطر باندې دغه نجلۍ بیا په بدو کې ورکړي، یا په کورنۍ کې ښځینه تاوتریخوالی، یو د بل څخه کرکه او نفرت. عام په کابل کې داسې حادثې لرم چې خپل ځان ته ښځو ور راچولی دي. دا هغه څه دي، کورنۍ تاوتریخوالی یوې خواته، په افغانستان کې نامنی بلې خواته، او دغه موجوده حالت بلې خواته. زه هیله من یم چې په دغه برخه کې دولت جهاتي عامه خپل همکاري وشي، د افغانستان ملت یې همکاري وشي، بلکې ټولنیز رسنۍ لرو ځینې داسې تصاویر جنگ په میدان کې، مثلا هغه وخت چېرته یو حادثه وي هغه تصاویر عکسونه اخلي، ټولنیز رسنۍ ته پورته کړي. د افغانستان ډېره زیاته برخه نن په ټولنیزو رسنۍ فیسبوک باندې اخته ده. نو دا تکاري چې د افغانستان مظلوم ولس په ډېرو سختو مشکلاتو کې دی، دا د هر افغان مسؤلیت په اوسنیو شرایطو کې خپل مسؤلیت په دغه افغاني ټولنه کې ترسره کوو. جناب سروان محترم،
ډېره زیاته مننه. کوروان نعیمی صاحب، د خوښې یو شمیر پیغامونه به مولولو، ځکه چې پیغامونه راغلي دي چې
خیلی زیات هستن. پیغام
خوبه دي نه
فرمانسب، چند پیامی که شنونده های ما فرستادن اونا رو به خانش بگیریم. یکی هم محمد محسن از ولایت تخار ولسوالی در خط نوشته که در مناطقی که گفتن اینا سکونت دارن، اطفال که از سن 10 ساله حتی پایین‌تر هستن بیشتر به مشکلات روانی مبتلا هستن. علتش هم نبودن امنیت و همچنان صدای مرمی و فیر سلاح‌های ثقیل است. عبدالستار آخوندزاده در پیام خود از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس نوشته کرده که مرضی روانی بیشتر علتش جنگ و فقر است. گفتن از 100% 80% مردم افغانستان به این بیماری ها گرفتار هستند. وزارت صحت عامه افغانستان، البته شخص وزیر، میگه که بیش از 50% از افغان ها به این بیماری ها مبتلاند.
عبدالغفار تقوا لسپین بولدک سخلی کی وای زموش په سیمه کې رواني مریضی شته که کار پیدا نشو دا مرض به نور هم زیات شي. شاهد الله زلان لکنړ لیکلی وای په افغانستان کې جنگ، ناامنی، کورنۍ تاوتریخوالی او اقتصادي ستونزې د رواني ستونزې اصلي عوامل ګڼل کېدای شي. د دې ترڅنګ د دماغي انزایمونو تغییر او همدارنګه د برېښنایي وسایلو او ټولنیزو رسنیو بې حده کارول هم هغه عوامل دي چې رواني ستونزې راولاړولی شي. د فیسبوک او نور انټرنیټي شبکو کارولو یادونه هم کړې ده، وای ما ته په خپل رواني ستونزې پیدا کړې دي. بریدمل عابد افغان له زابل له شینکی ولسوالۍ څخه لیکي، وای رواني ناروغي د جنگ او بیکاری څخه پیدا کیږي. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه لیکلي دي، افغانان ډیر په رواني ناروغي اخته دي، خصوصا هغه خلک چې په صحراو کې اوسي. شیر احمد لزابل لیکلی دی چې رواني ناروغي یو علت د درنو وسلو استعمالول دي. او یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی پوښتنه کړې ده چې د رواني ناروغیو علت چې دی، نشانی یې څه دي؟ باید یو ډاکټر دوی ته ځواب ووایي.
بدون شک ډاکترها در این مورد بیشتر میتونن معلومات بدن، و اگر شما فکر میکنین از دیگرا کم کنارگیری میکنین، یعنی میخواین تنها باشین، اگر فکر میکنین وزنتان به صورت دفتن کاهش پیدا میکنه، همچنان اگر بدون کدام دلیل میخواین شما جنگ بکنین، پرخاشگری بکنین با کسی، در این حالتها باید به دکتر مراجعه بکنین تا براتون بگویه که شما تکلیف یا بیماری روانی دارین یا نه. و همچنان اگر غمگینی و دلتنگی دائمی دارین، اگر بله نفستان گاه بند میایه یا ای که خیلی شما خود را در یک فضای قید احساس میکنین، این البته چیزهایی است که بعض دکتران نوشتن در این باره. میتونین شما در اگر چنین علائم را در وجودتون میبینین به یک دکتر فورا مراجعه بکنین، تا در صورتی که شما بیماری روانی داشته باشین براتون ادویه لازم تجویز بکنه و شما از مشکل بیرون شوین.
نمی سه یو بل نقشه هم داده چې وای که څوک له هیڅ سره علاقه نه لري، یعنی هیڅ شی نه خوشی شي، بل ژوند او له هیڅ شي خوان نه اخلي، دای هم بل نقشه ده. البته ډاکټران وایي چې ممکن ډیر خلک په دې ناروغي اخته، ډیر خلک اصلا په ځان نه پوهیږي چې دی ناروغ دی. نو مخکې زموږ اوریدونکو میازي صاحب ویل چې په فرانسې کې دومره ګولۍ استعمالي شي، څومره میلیونه هر شپه، هغه علت هم دا ده چې هلته خلک یو څه ژر په دې پوهیږي چې دا ناروغي لري. لیکن موږ په وطنونو کې ډیر خلک بیخی عمری تر اخره پوری خبرم نشی چې دوی دا ناروغي لرله او کینه لرله. نو زه کم ګولې نه خوري، ګورلې هم ډیر شکار نه دی، خو بهتره ده چې په طبي ډول څوک شسی. وربشو بیا هم اوریدونکو ته چې د ټلیفون لری لرو،
بفرمایئ. زه رادیو آزادی است.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلام. من تل لپاره د خپل هیواد له داسې حالاتو نه ځورېږو، د خپل مالي اختلافاتو نه ځورېږو، د ځوانانو د بې مسؤلیتۍ نه ځورېږو، ځکه ځوانان د یو هیواد د ملا تیر وي. کله چې ځوانان بې مسؤلیته شي، د یو هیواد د ملا تیر مات شي، نو هیواد له خپله د بربادۍ لوري ته ځي. پخوا به زمونږ ځوانانو فتوحات کول، او سیمي ځوانان د خپل هیواد هم نشي ساتلی. نو مونږ باید مسؤلیتونه په ځای
سلامت باشی. مننه. کوردی ودان بل اوریدون که لرو ځان معرفي کي.
بفرمایئ صاحب. مهرباني کو. bale.
زه از شکوزه زغالو شای زغته سره په یم اسکی.
مهرباني کو صاحب.
سلام سنت ته نه این سنت سلام.
سلامت
باشی. بفرمایئ صاحب.
متاسفانه چې ټلیفون یې قطع شو، خیر دوباره کوشش وکړئ، ګوندې نوبت در ورسیږي. کنه اس ام اس را واستوي 8013 شمیره زموږ ده. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کړئ.
بفرمایئ صاحب. رادیو آزادی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. السلام
علیکم. یعنی چې یو تو د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته
سلامت اوسئ. مهرباني.
ونه نه سروان صاحب، افغانستان واقعاً یو هیواد داسې په کې فقر او بېوزلي دومره پرمختللی ده، یعنې واقعاً نیمایي نجات ټولنې په رواني تکلیف باندې اخته شوی ده. یعنې ځوان د ټولو افغانستان دغو هیوادوالو نه دغه هیله او دغه خواهش ده چې یعنې دی خو که څوک په رواني تکلیف باندې اخته دي، نو هغه دین کول شي اته دې متوسط دي کېدلې دي تر نشي چې موږ دغه تکلیف باندې اخته یو. افغانستان کې دا نور پکې سره پوره ټول کسان تر رواني تکلیف باندې اخته یې په ذهني
تقریبا یعنی چوک پکې کې د سیمې یعنی هغه کامل پکې جوړي اوس کوم متا چې ځوانان ګورو اته دې دا سرکونه باندې راوځي هم دوی ګوره رواني تقریبا یخته دي ګوره یو دیو چا یو لاس بې ځای حرکت کوي هغه هم ګوره په رواني تقریبا یخته ده موږ تاسې چا ته په رواني تکلیف اخته نه شي ویلی شي هغه یعنی چاره نه شي ولري شي یعنی هغه هغه اټ غټ خطاګانې اشتباهګانې وي چې هغه خو بیا یعنی یا که مثلا هرڅه شي نو خو بیا هغه د چا خبره د صفر حالات ته رسېدلی بس موږ تاسې شروع له دې نه وکړو چې موږ تاسې یو نفر راغله نه رواني تکلیف پسې ورته پیدا کېږي نو بس موږ تاسې لږ ځای نه را شروع کړو داسې یو څوک چې د لیونتوب حالات ته رسېږي نو هغه خو بیا د چا خبره خبره چېته رسېدلی او بیا هم زما هیلم د کورنۍ د رسنیو نه دغه داسې یعنی دغه کوم تصویرونه پکې چاپېږي یعنې د خراب شو تصویرونه اول خو ښه خبره دا ده چې دوی نشر نه کوي بیا هم افغانستان کې قانون نه مراعتېږي بیا نو زما هیله دغه ده چې دوی دې ګوري نه نو ډډه دې له کتنې نه وکړي نور مو وخت نه شته
سلامت
سلامت باشین زنده باشین سروان صاحب پیام های هم داریم از شنونده های ما نثار احمد از کابل نوشته کرده که خودم به امراض استراب دچار هستم علتش البته نبود امنیت و مشکلات اقتصادی است شنونده ما زاهد از ولایت خوست نوشته کرده که علت بیماری روانی جنگ ظلم بی‌عدالتی بیکاری وضعیت بد اقتصادی و گفتن سایر مشکلات است اما برجستمی چند مورد گفتن
او ده هلمند ولایت څخه محمد قاسم ځواک لیکي و افغانستان د رواني ناروغي ډیروالی په د وسلو کارولو په وجه ده محمد ابراهیم هلالزی د بارغیس څخه لیکلي افغانان اکثره د نیستی له لاسه په دغه ناروغي اخته دي خود افغانستان ډاکټران بیا د ډیرو فیسونو له لاسه د عیني پیغام بیا هم تکرار کړی دی جنو نور اوریدونکو مثلا زیاولا لغزنی څخه لیکلی دی چې په دغه ولایت کې ډیر خلک په رواني ناروغیو اخته دي د ټلیفون لاري مو اوریدونکو یې لرو
مهرباني سه بفرمایئ
سلام سلام
سلامت اوسئ
تشکر لطف کوئی که به موضوع باندې مونږ تاسو ګانټه ګانټه یا نشاپونه ساعتونه بحث او مباحثې وکړو بیا هم دا تاسو ته مننه دي خو زما د چارواکو څخه ده هیله ده چې دروي ناروغۍ د زورواکانو د لاسه هم خطرته پیدا شوې دي چې زورواکي به ډېر لاس ملک څخه تېږي دي او یو چې دا ناروغي په تور ځنه راشه چې یو تر ګور په بل تر ګور باندې ضرورت دی یا تر ګور سره ځلم دی دا ناروغي من سره دا روحي او رواني ناروغي او د خصومت د قباله فرزان دا واکر ګور دا نړاو نرمه ترمن د کنه چې دی مور یا حالت یا دنجلې دام غد خشونت دیو انا روحی مریضی منستر او زمانگا محترمو و تنوالو چه خطایی لده چه دوی باید فکر و دی آینده تزمانگا خلک دیر پنا امنین که قرار داری او دوی باید خشونت منزیوشی او تر بمید منزیوشی او دولت چهارواک چه خندایی لده چه زورواتی او
سلامت باشین
تشکر سلامت باشین تعداد زیاد از شنونده های مسلمان صاحب همونطور که در پیام ها دیده میشه خان عزیز هستند که یک دکتر روانی هم در برنامه دعوت میشد و او به پرسش های شنونده ها پاسخ میگفت البته رادیو آزادی روزهای یک شنبه هر هفته از ساعت 2:30 تا 3:30 برنامه ساعت را داره بله امروز هم هست و در یکی از همین برنامه ها همکاران ما تلاش خواهند کرد تا یکی دو دکتر متخصص بیماری های روانی را دعوت بکنند تا با پرسش های شنونده ها در مورد امی مشکلات و تکلیف هایی که وجود داره پاسخ بگویند و علت انگیزه هایش برای شنونده ها بگویند و همچنان ای که از شنونده تماس میگیرند تا چه حد باید به تداوی در بیماری های روانی ادامه بدند
در تلفن لاری اوریدون کهیل رو زن معرفی که بیا به پیغامون هم بولو
بفرمایید سید
سلام علیکم صدیقی از لوگر صحبت میکنم
بفرمایید صدیقی سید
من خودم یک تجربه بیماری روانی داشتم من میخواستم
چیگونه چیزایی را که ما تجربه کردیم و چیگونه توانستم خود درمان بکنم میخواستم این را به شما عرض بکنم.
بله بفرمایید سب.
من زمانی که بیماری روانی داشتم چند خیلی مایوس بودم. یک چیز به من مایه امید، عنصر و عوامل امید به خود پیدا نمی‌کردم. چیگونه من دقل زندگی بکنم؟ یک قضیه خیلی تیره و تار تاریک به مقابل چشم کشانده شده بود که هیچ من دلیل نمی‌دیدم. هیچ من نشانه از امید نمی‌دیدم. هیچ چیز واقعا پیدا نمی‌کردم که من واقعا به من امیدواری بسر به من آرزو بکنم به زندگی خود ادامه بدم. ما زمانی که با پیش روان پزشک چیز رفت و موجا باز بعضی چیز توصیه هایی با کرد با ما دارو تجویز کرد. بعد از او خوب من بعد راهکارها و روش های جو درمانی و فضا درمانی را گرفتم. خودم گرفتم خوب در جایی که آب خواب شار میرفت میرفتم شرشه را رود میشنیدم در باخ ها میرفتم چهچه پرندگان میشنیدم و قرآن مراجعه میکردم بیشتر وقت های خود از صرف عبادت و اعتاد قرآن میکردم. امیر کارها را پیش گرفتم. الحمدلله خوب وضع ما بهتر شد. برای ما بیشتر روزانه و دریچه امید بیشتر باز شد و توانستم حداقل از شدت اون بیماری روانی یا اون اختلالات خیلی بزرگ روانی من خودم حداقل کاهش بتونم به خود یک روزانه امید دریچه امید باز بکنم. الحمدلله خیلی به زندگی خود امیدوار هستم. خیلی کامیابی ها و موفقیت های خیلی مزید در نصیب من شد. الان یک راهکار بسیار روشن در تلاش هستم میتونم خودم به شکل خیلی خودمختارانه به شکل متکی به کارهای خودم پیش میبرم و موفقیت های خیلی بزرگ نصیب من شد.
تشکر میکنم سیخی سیب از شما.
شما را چه صحت مو پیدا کرده نور و دوستانو تا هم در صحت و روختیا هیلک و خوصان دی روانی ناروغی بخاطر دی صحت هیله ورطل رو دی خبرونو وقت را غیل خبرونو روستا ببیا هم پا دیار استاسو نظرونو وارو.
بله تشکر میکنیم از تمام شنونده هایی که تا حالا